السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرو کې د ماسپخین درې بجې شوې دي انیسا اجمل هم په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او د غسین نور ریپورټونه هم وره اونیس پروګرامونه جمهوریت او سروې هم لرو په لومړي ود د سات خبرونه د فرخنده اسد نه وورو عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د پاکستان د میډیا د سارې ادارې د دغه هیواد 1400 ټلویزیون چینل ته د متحده قومي موومنټ د مشر د کرکجن وینا په خپرولو نوټس جاری کړی. په نیپال کې د زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ نه وخت په کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت ان پی مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل چې د بلوچستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان دی وی صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناک وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لارې له خیبر پختونخوا بلوچستان د پنجاب پر لور اړولې ده. حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسی د پارلمان د پخوانی غړي اخونزاده چټان په ګاډي به می چاودنه شوه ده. په دغه چاودنه کې سمرګ جوبلا نه ده شوه. نن په سالارزو سیمه کې د وی سیاسي غونډې ورسته په لارې د چټان د ورور بخزاده په ګاډي به می چاودنه وشوه چې پکې زینو ګاړو ته زیان رسیدلې د پیښې پړچا نه ده منلې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پمراد د هیواد 1400 ټلویزیون چینل ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خبرورو نوټس ورکړی دی. د زیارت په ورځ په خپل وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوزنی وکی کړی وي. نوموړي دغه وینا د کراچۍ د پولیسو د لوړپوړي چارواکي راو انور د هغې خبري غونډې په ځواب کې کړی وه چې پکې تور لګولې وو چې متحده قومي موومنټ د هند استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. د دغه وینا سم د سروستو د پاکستان پوځ یو بیان جاری کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروری او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د جمعې په ورځ ناوخت بیا الطاف حسین په یو بیان کې د پوځ بخنه وغوښتله. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیکورکل شوو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
نو زه په خپل د مده وطن راغلی افغانستان ته نه راغلی. زه باید کوم د پاکستان رول کړی پاکستان دلته زرا شړلای چې کوم د باید مافي دای د معنا ورې کډوال نه زو دته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي د ما ته ضرورت هم نشته. دته کده ماته مافي ضرورت ما ته نه وي چې دته مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې تر لسو لکو زیات کسان بې کوره کړل شوي چې پکې شاوخوا 2.5 لکه افغانستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې د میشتو کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په کابل کې د هغه جنې په وجلو کې د ښکېلو تورنو کسانو لومړۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووجله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینل نیخ په نیغه ښودل کېږي چې پکې د پولیس چارواکو په شمول په 9 کسانو فردي جرم عائد شوې. نن عدالت ته وړاندې کړل شوې دي. 20 کلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا ووجل شوه او مړی ته یې ور واچول شو چې کله په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړل شو. د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو او ښځو لخوا مظاهرې هم وشوې. تمدا پر روان ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یو حکومتي ډله د طالبانو د نمائندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عطا الله لودین پرون ویلي چې یو شل کسیزه ډله به د طالبانو له نمائندګانو سره په دوحه کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د مې په 3 او 4 نیټه کېږي. طالبانو هم دغه خبرو پخلی کړي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په نیپال کې لزورورې زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان اورکتی. په دې زلزله کې سباندې 3200 کسان مړ شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لادره کړي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په خبره ښایي ځینې یې مړه شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل پرون په یو بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ ګونې وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړی دی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدای شي. ښاغلی بان دا خبره د نړیوال سره صلیب سره په همغږۍ کړي. روس په دغه غونډه کې د زر تر زره اوربند غوښتنه کړې ده چې دا شند متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالۍ هغه ټول شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستې د مړینو په پیښه کې ښکیل وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده اسد نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشغر گوادر لار به یوي صبح تنه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نادر اعلان کړی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډ جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلی کې چې کوم دی یو های سکول ماستر دی، دا کوم کس چې به پیه ته تو په بازار باندې به ولاړ نو هغه ته اوس په کور کې مطلب دی دا د سچ کوم دی حکومت دا اجازه ورکړه. پر دې نه هغه ته چې دی دا تګ راتګ مشکلات متاسان شو.
د مذهبي آزادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د زیولس په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات مطلب چې تعصب او هغې کې ډېر زیات مطلب نفسه او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او 19 پروگرام جمهوریت کې بواره چې بلدیاتی انتخابات دی وی سی مل لپاره څومره ارزښت لري.
ډیرو خوخ ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیمانی نظام خو وی خو چې څنګه لو کلباړي مضبوط شي نو هغه ملکونه ډېر څه تسلسل باندې نه تر کېم کوي.
د نو ریپورټونو تر څنګ 19 پروگرام سروې هم لرو لمشال ریډیو سره. اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د ان پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون په یو خبری غونډه کې وکړ چې تفصیلی درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبری غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانیان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور سٹال سیمه تخیری جی نو د پاکستان ایجنڈا ده او کزمل د سیمو تیر سی نو بیا دبل چا ایجنڈا ده. کلاہور په پاکستان کې دی نو ایا ډی ای خان په پاکستان کې نه دی، کا حسن عبدال په پاکستان کې دی نو ایا لور لای جوب او کټه په پاکستان کې نه دی. دا دبل د ایجنډې ټکی موږ ډیر واره اوریدلې او اوس خلک لدی خبرو نه ویږي ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې سی ویلې
نه یې اسه بات بہت آگے جا چکی ہے.
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرز تر سیاست ہا خوا داستون ذرا پورت کڑی دے جکہ چی مرز دے مسلم لیگ نون پر شمول پولو گندن دعوت ورکو نو پدی کہ سیاست لکم راغے سیاست نہ دی بلکہ دا د ژوند او مرگ مسئلہ دا دا د قام د بقا مسئلہ دا او ہم دا د ہواد د سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خوا ہر یو گند چی ہم دا ٹول گندیز کانفرنس راغواڑی مول پکے گڈن کو
کانفرنس بلائے گی تو ہم اس میں جائیں گے.
د عوامی نیشنل گند یاد مشر ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچېری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچېری هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د اے ان پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڑا او د خالی پورس د ماسپخین په درې می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان نه یې د ترهګرو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خوالی راغلی دی. نوموړي همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ سولې سوکالۍ لپاره به له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستان نه تر راستنېدو وروسته په پیښور کې کړی دی چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. د وای په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو لمن زوړي چې له عملی ځای ولس په خوشحالۍ خپل سیمې ته بیرته روان دي. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو موږ هڅه کوو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ جړل په بشپړ توګه ختم کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هیوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. د وای زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هیواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای د بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي، خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ وښود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به یې پر دې هېواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته هم ورسیږي.
د سبی الله شفق رپورټ مورد د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د امیر علی په ترسره شوي سفر نیوکه کړي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان ته تللی و او لاغ وروسته یې ویلي وو چې په دې سیمه کې ضرب عصب آپریشن بریالی شوی دی، خو د اتمانسه قبیلي مشران وایي د پاکستانی مشرانو امیر علی ته دوره کول خو سمه خبره ده، خو باید چې دغه مشران بې کوره کړل شوو کډوالو سره هم وویني. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اوتمانځای مشران ګیله کوي چې باید وزیر اعظم د امیر علی پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د امیر علی دوره وکړه نو بنو کې یې هم د اوتمانځای مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا هم میر علی دلور د یا میر مشا ته د دوره کړې دوه، هلته خو میر مشا او میر علی او بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د اوتمانځای کوم جرګه وه، په چار بجې دې خال کې د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوام چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حال کړي وای، او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شې دې اوتمانځای کوم سره کړي وای. آرمی دوره کړې وي بالکل امیر سویلای نشي، باقي د عوام چې کومې مسلې دي عوام دلته پروته دي. امیر دلته مسلې دي هم د امیر سره کښېني په آپریشن په ټیم کې هم د امیر به په اعتماد کې نه وغوسي هېڅ پرته چې تلل هم کې چې امیر سره په دا باندې خبره وکړو چې امیر وړانګ وزیرستان در څرنګې دي.
ملک نثار علي وایي وزیرستان ته د واکمنو راتګ هرکلی کوي، خو باید د بې کوره شوي اوتمانځای مشرانو جرګې سره یې هم خبرې کړې وې چې دا واپسای پاړه یې ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت ویل چې دا خلک درنی او موږ خوشاله مده دا ورته ویي، خو چون کې نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نړۍ دابط کوي خبرې شي کوم د اوتمنځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي بل دکس کې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دور کړي. لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کی چې په هر خبره شي د وزیرستان متعلق وي امیر د اوتمنځای کوم دا په اعتماد شو خصه شي خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځل شي د متاثر نه ژوند تیروي په مرل تحصیل شي راځي کته تک نشتا چې د میرا کوم دولته کې خلک دا په باندې په دې ورته شي د دې سره جرګه او کو مشوره سره او کو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمه نیټه نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میرعلی سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي، چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
نادر اعلان کړی دی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختی کارډ جوړول لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادر چارواکي وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په لړ کې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیا وېره وستې دي. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د نادر یو چارواکی له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دغه لړکی د فاټانا د پارلیمان غړو لدوی سره رابطې کړې وي او دا غوښتنه لرل چې په دویم ځل څوک شناختی کارت جوړوي نو په کار ده چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي په کوم چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ایف آر فاټانا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل نو هغه وی
ما پېښور اسلام آباد دواړو نادر ولا سره تفصیلی ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې سره کې لکه مو په ټول ملک یو سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لکه 16 گریڈ نه باو چې کم افسر لږه تاسو لا سټیشن وکي نو تاسو نادر په کار د جیسپ پی کې لکه څنګه مو ټول ملک یو نو ان شاء الله سره مو کامیاب شول او هغه ستاتم شول نو اوس چې مو کوم خلک لږه دوباره رینیول کې نو هغه 16 گریڈ یا 16 نه باو چې کم یې ونه د سټیشن وکي نو هغه کار به کیږي نو پولیټیکل نه هم کوي شي او 16 گریڈ هغه نه باو هم کوي نو یو دواړه آپشن
خوشحالی سرگندونا وکڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا حکومت دا فیصلہ وستائلا پدی لڑکی دا باجوڑ ایجنسی نا ملک نثار خان ہوئے
پہاڑ کلی کی چکن دے ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر بھی آؤ داغے سر مطلب گیا سینئر ٹیچر بھی داغم گریڈ سترہ داغا کم کسٹ با پی ہے تو ہزار بانی بولا ناگا تو اس کو کور کے مطلب گیا دفعہ چکن دے حکومت دا اجازت ورکو دینا هغه تجربه دار تک را تک مشکلات متاسان چې بل دار چې منګل ته زیات تر ملکان چې کوم جنو اغان پړ دي هغه با صحیح ججمنت هم نشه کولای چې ردا شنه هټی کارډ څوک دې ماجر دې صحیح دغه ته شکم دې د دې تیرا په سر ته اختیارات ور کړل شو تر دې سره با د عام خلکو چې کوم دې کم مشکلات دي هغه کې به ډیر اسان کې را شو دا د حکومت چې کوم دې یو خپل فیصله ده او موږ ټول چې دې دې په سره چې نه یې خاطر کو
هم دا شن د کوم ایجنسی نه ملک فضل خالق مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت هم دغه رنګ قبایلی ولست اسانی ورکړي چې هغه ته هم د پاکستانی احساس وشي نو موري زیاته کړه
دنه بډیره پیدا دا ورسی کنه سوال نه خبر ده چې مو قبایلی ولست دره په خپل باندې پسمندای مو مو سره د پیسو دومره درک نه لګي چې ستا دې نه پړشي نو ساتي ورته او د ډیر دې خرچې کوي نو خرچونه به باچو ور باندې او دې نه علاوه کینو را پیدا بدا وي ته مو د دفتر په کروي باندې لکه لور شو انتظار وکړو ګنټه ګنټه او ورځ ورځ به انتظار کړو نو مو په خپل دفتر کروي باندې ټول معلومات مو ته نه کوي دې عوام ته او ټول به تعلیم خلک دي نو هغه به د ښې نه مستفید وي ان شاء الله ته غوته ډیره غوته فائدہ وي ډیره غاټه فائدہ دی
د قبیلی ولس او مشرانو په وینا باید چې په پاسپورت جوړولو کې هم حکومت دارنګ فیصله وکړي ځکه چې پاسپورت جوړولو کې هم دوی ته یو شمېر ستونزې ورپیښې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان او هندستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د دوی د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي په دې اړه تفصیل د شاین بنيري په ریپورت کې اورو
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ او لپلاوا په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپی خستونزو او دړکو هم بحث شوی دی په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لګکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو او قبایلی سیمو کې هم د تیرې سمودینه په هندوانو عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي با کوټه کې اوسیدونکو ځنې هندوانو سمود مخ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پر خودو ته اړ شوې دي
زموږ اکا نوم دی اوتم لال دی ولاړې انډیا ته یو بل و رام لال هغه ولاړې انډیا ته زما پلار دی سیټ مدن لال نمیږي اوس موږ رالو دلې په کوټه کې نو موږ ته هم چې دا موقع ملو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي
هندوان دل ته عذاب دی بابا مسائل دا چې موږ ال پان وړي بیا حال ته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعاګان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکام دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د سنگ مشر شیر محمد ایڈوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقوقو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دي. اوس خو خبره دې ته رسیدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره اواز اوچتوي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه عمدہ ضیاءالحق کے دور کے کتنے جو سی بھی آگے کے بے زیاد مطلب آگے کے بے زیاد مدعے سے نفرت تھا اور آگے بے زیاد غلط استعمال ہی مجھے پوجا نے عدالت نہ کم مطلب سے جاتا سی اور کئی خلکتا اور اکثر پیشوں سے جوڑی گی نو آگے بھی پسو چو فکر بانے پڑے منصوبے پہ جوڑی گی اور آگے کے دروغ بھی کہ رشتہ شہادتوں ادا سے عدالتوں کا مت تراشی کہ آگے کے مینارٹی اسکل کے خلاف مندوں کے دیر جاتے نفرت اور آگے جوش تھی.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپل عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس حاصل وکړي خو بریالي نه شو.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د پپوس او په استخباراتي ادارو د نیوکو وروستو معافي غوښتې ده. دا چې څېړونکي د ایم کیو ایم او د فوج ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي ته په کم نظر ګوري او د دې اغیز د پاکستان په ټول سیاسي نظام څنګه ارزوي. ظفر کریمي له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالېږلې ده.
د الطاف حسین دا بیان وروستو له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ آی ایس پی آر د الطاف حسین د بیان غندنه کړې او د ده په ضد یې د قانوني قدم اوچتولو اعلان کړی دی. شنونکي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د کوم سیاسي لیډر په بیان د فوج لخوا دا ډیر سخت ردی عمل ګڼي. څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د فوج او ایم کیو ایم ترمنځ د تاوتریخوالي اغیز د پاکستان په ټول سیاسي نظام پرېوتلی شي. دا یوازې د ایم کیو ایم لپاره نه بلکې د ټول سیاسي نظام لپاره ښې فایلې نه لري. د الطاف حسین تقریر ډیر متنازع او د ایم کیو ایم ګوند چارواکو له پکار دي چې د خپل لیډر د ویناو په اړه کوم میکانیزم جوړ کړي تر څو سیاسي نظام د ستونزو سره مخ نه کړي. هسې هم د تیر کال د احتجاجي درنو راهسې حکومت ډیر شاته تللی او د جی ایچ کیو دباو زیات شوی دی او اوس په ملکي سیاسي صورتحال حیرانوونکي پړاو ته تللی دی. شنون کې ایمل خټک وایي په تیر وختونو کې ایم کیو ایم د اسټابلیشمنت سره ښه تعلق لرلو خو اوس د فوج لخوا د ایم کیو ایم په ضد د قانوني قدم اوچتولو اعلان وړه خبره نه ده.
ایم کیو ایم والی سره که تاسو ګورئ نو تر اوسه پورې هغه د پاکستان د فوج یا د پاکستان د اسټابلیشمنت د بی ټیم په توګه باندې چې د نو کار کولو یا بی ټیم ګڼل کېدو او په کراچۍ کې چې دوی څومره د بدماشانی کړي دي یا دا څومره د دې شاته د استبلیشمنت هدایت شامل و نو داسې ښکاري چې په څومره سطح باندې حکومت قانوني کاروایي کېږي او دې سلسله کې
دا چې د فوج لخوا د الطاف حسین د وینا په غبرګون کې د الطاف حسین یا د ده د ګوند په ضد کوم ډول قانوني قدم اوچتول ممکن دي په دې اړه کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي د الطاف حسین په ضد مقدمه جوړېدلی شي. مخکې هم داسې شوې دي. داسې مقدمې جوړېدل د سیاسي نظام لپاره هیڅکله ښې نه دي ثابتې شوې. نوموړي زیاته کړه په اوس وخت کې د پیپلز پارټۍ ترڅنګ د ګوتو په شمار خلک د ایم کیو ایم او فوز ترمنځ د تاوتریخوالي له اثراتو خبر دي او د دې تشنج د ختمولو په هڅو کې دي خو زیاتره خلک دې اور ته پوکي ورکوي چې له امله یې دا اختلافاتي فضا په راتلونکي کې نور هم پراخېدلی شي. ظفر کریمی، مشال روډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نملند خبرونه وورو. عوامی نیشنل گوند د کاشغر گوادر اقتصادی لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د باجوړ ایجنسی د پارلمان د پخوانی غړي اخوندزاده چټان په گاڑی بمی چاودنه شوی. په دغه چاودنه کې سمرګ جوبلا نه ده شوی. نن په سلارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په گاڑی بمی چاودنه وشوه. د پیښې پراچا نه ده منلې. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه په خپرولو نوټس ورکړی دی. بلخوا په وس د الطاف حسین وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخنه غوښتي. په کابل کې د هغه جینې په وژلو کې د ښکېلو تورونو کسانو لومړنۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووژله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه هم ښودل کېږي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او استوالو طالبانو ترمنځ په روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه ګڼي، خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. په دې زلزله کې څه باندې 2002 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره راجستر نه وو. او د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونکړ چې وایي په یمن کې دې سمدستي جنگ بندی اعلان شي. لن خبرینم د فرخنده اسد نواری د لس وخت شوې د دونی سي خبرونه د سروي په نننه خبرونه کې ارزو زیارتواله ملمنه د خبرونه قربانه مليها امیر ساده ده. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل زیارت ارزو زیارت والا میلمنه ده. ارزو په زیارت کې تر اتل لس کالو پورې استادی کړې ده چې اوس له حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د رابطه معلمې یا لرننګ کوارډینیټر په توګه کار کوي. د دې په ذمه د سکولونو د نظام څارنه او هغه ستونزې حل کول دي چې استادان او زده کوونکي ورسره مخامخ وي. په تعلیمي میدان کې یو دیرشو کالو تجربې تر څنګ ارزو ده پښتو ژبې یوه شاعره ده چې د هغې د شعري مجموع دوه ټولګي چاپ شوي دي. په نننی پروګرام کې به له ارزو سره خبرې کوو. ارزو، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ په زیارت کې؟
زیارت کې دا مهال خو زه خاص په ضلع زیارت مین بازار کې استوګنه ده. زموږ خو د دې نه مخکې چې زموږ یو کلي کې خپل کور او زما بایي کلي چې کوم دی د هغه احمدین کلي.
سمه ده. او ستاسو تعلیم بیا تاسو څنګه چرته وکړو؟ د کوم ځای نه حاصل کو او څومره تعلیم حاصل کړی؟
تعلیم حاصلولو لپاره خو ډېر مشکلات په هغه زمانه کې مشکله سبق وایي. هغه وخت کې د نجونو تعلیم بېخي ونه. ضلع زیارت کې بېخي د نجونو د تعلیم سکولان بېخي ونه. صرف یو سکول په مین بازار زیارت کې وم چې په پنجابیانو په ګرمۍ کې به راتلل او په ځینې دوباسې چې وي لیکن د هغو دپاره یو کوچنی سکول خلاص و چې د هغو نجونو به دلته سبقان کې ویل. نو زما بابا چې و یو ډېر لوی عالم و، دیني عالم و، هغه له نجونو د تعلیم سره ډېره علاقه درلوده. ځکه د هغه خپل کوششو باندې هغه غوښته په خپل کلي کې بیا پرایمري سکول خاص په خپل کور کې خلاص کړي او خپل د دوار درختې باغ ماغ ورته وکړي او پر هغه باندې بیا چې حکومت هم بلډینګ منظوره کړي او هم یې ورته مشتریانې راواستولې چې تر ډېره پورې هغه زموږ په کور کې اوسېدي او موږ استولې مطلب زما پلار هغو ته ډوډۍ مودۍ هر څه ښه خدمتې کوي.
او دا مسترن تاسو وی چې تاسو لره غوښتل شو دا د کوم ځای نه راغلی وو د دې سکول لپاره؟
دا چې چرانې چې غوښتل سکول کې دلته وو چې دی هغه له کوټې زه دا غوښتل لوک له کوټې زه اول یو ماستر وه صرف په دغه سکول کې چې وي هلکان بېخي بېسره نجونې بېسره وي نه دغه موږ ډېر خوند وي د کلو دی کورو یو ټول څنګه نیو نور بغیر ځان خان خلګو را لېږم د ښکولې زنانه ټول بعد چې خلګو د تعلیم دغه ته پام شو چې څوک څوک زما د کلر کوششونه شروع او کلی د طریقو په کوروګ دی دی د انجن د تعلیم د فارې کار کا او بیا نو انجن چې کلی دی چې بیا د ماشان کا دا ته څلور ورته دی او بیا حکومت بلډینګ هم ورته دی بیا هغه څل میجل شو او ورونه سبا اوس واغه هیڅ څه دغه څل کې کوم چې چیرې سبقان جن او ان اس پاس دا کلی کې یو سکول پرمای نو خلاصې دي چې هغه دغه ماشري چې دغه دغه سکول افاری شي
نو بیا ستاسو چې کوم سیمه دالتي اوس د جینکو د تعلیم سره صورت حال دی اوس جینکې زیاتره سبق وای
اوس خو د تعلیم هر ځای کې د فوی د کلی د کشارونو دی اوس خو یو پابندۍ نشته یو دغه نشته اوس حکومت هم متجری اسانتې کوي د کلی د مخکنه او ستلانو نه خلکو دا خبره ډیره نشوول انجینې بل کور د باندې نه لږه اوس خو اکثره د کلی خلکو شر په خاطر دی ال څنګه موږ شتيانو لږیم په کالجان کې سبقونه وی مو شتاته مو پوری دا څه څنګه مو وای دي ان تاسو مو پوری پرایویټ په بیا په خاندي کې ایگزام ورکړي نه پاتې بیا موږ لسم په ارنای کې وای چې هغه وخت نه دا څه نه دی لا کې عايش کلو نه د جنو مدلو نو دې ستنجې دې مشکلات او شلې مو تر پارک هم نو موږ به دا بټي پرونیا کې سبقانه وی اوس خو ډیره سانتیاوی دې حکومت مو دی فیور کوي
نو څنګه بیا تاسو چې د تجربه خبره او کو تاسو ماشاالله تقریبا په سرویس کې تاسو چې یو ډیر ښکاله شي وې دي بیا تل سکال چې د تاسو ټیچینګ کړي دي استاذي کړي د نو د تجربه په اړه کې راته وایي او څنګه دا شروعات شو چې تاسو استاذي شروع کړه او اوس بیا تاسو کومې درجه ته رسیدلې
نو هغه وخت مشکله د لس جماعته مش پاس کله سن انتیا مجور کی یاله کی داغه مشتری خو دې په جماعت په دې دغه باندې په کلو کې بیا په زیارت رنګ ځای کې وو چې دغه لپاره راځي په نوې بیا هم ما د فلش نه په دې هغه د مشتری ځای کې یالته وی بیا کوم وخت مشکله سبق وې نو بیا موږ یو دم هغه وخت مشتری په تاریخ کې کې د لبل خلکو خاطو باندې فکرانه لګول نو بیا زه درن وښو او یزوم خپل خور بل خور و بل غ خپل شول باندې موږ دواړه چې وګړه که سبق وته وي دا پاتې دی ما تعلیم چې کوم اف سي او دی بي اي ټو ان اي ان اي ټو دا ما وکړ د پرایویټ خپل شوق خپل کور باندې کتابونه لوستل او امتحانونه ورکول او اوس چې دی دا ما په بلوچستان یونیورسيټي کې دی ان فیلډ د پښتو ان فیلډ سټوډنټ
دا لرننګ کوارډینیټر اچي یا تاسو چې رابطه معلم اې د دې بار کې سر پدې لګرنا واچوي چې پدې کې تاسو څه ذمہ واره دي
دا کار دا شي چې کوم ټیچر مثلا سینیر یې په ځینې کې هغه په ګل مشرو کې ډیر سینیر یې دا هغه د فارغ بیا دی یو سینیر کې په یو ټیسټ شي شي هغه ټیسټ کوي دا هغه ټیسټ کې چې یو څوک بیا سینیر یې هغه اصلي او هغه د فارغ بیا هغه سپروایزر شي مطلب هغه بیا هغه نو ټیچرانو کې سینیر یې هغه بیا په دفتر کې له یو فینل سرکار کې او بیا په ښوونځي کې چې دې په ګټه چې تاسو مش په ذمہواری کې دا خبره راځي چې موږ هغه رجسټران چې کوم لګو دا هغه ځریانې پر دې نه دي پرمو دا هغه ځری کورو دا هغه کلاس کې ګورو چې هغه څنګه سبق ورکوي څنګه په کار دي چې چېرې او سټوډنټان مطمئن دي نه دي په داس څو دي چې راغلي دي څو نه چې څو دې څو غیر حاضر دي او دا سکول کې دي دا مطلب همیشه د اخلاقي بنوي څه مشکلات دي هغه د لپاره څه ضرورتونه دي دوی څه مسلې مسائل دي هغه د یو مشترشي مشتلکی باید موږ هغه باندې چې دي دفتر له راتو دي خبره په کو بیا هغه عمل کو او د دې میاشتې چې دي موږ رپورټونه ورو چې دا سکول کې دا د اکټیویټي دي دا کارونه شروع دي دا څه دغه شي دي دا شي دا رنګ به شي چې د سکول حالات باندې خبري او دوی ته دا پکې وی چې افسران راځي او موږ یې ځکه نکېږي او موږ په تلکېږو او موږ څه دوی سره
چې کله تاسو لاړ شئ ویزیت کوئ سکولونو ته نو اغل تکي غټي سونزې چې کوم استادان ورسره مخامخ وي بیا ځدکونکي ورسره مخامخ وي نو اغه راته تاسو بیان کړئ
استادان کوم چې زموږ خو د شزو پر سکولانو باندې ګرځو زموږ سکول ته دا مسله دای چې هغه د دفتر له راتله لې نه شي په دفتر کې اکثره چې ماري نه یې هغه لشاره د فشار کې دی کول د جې لیدي لیدي چې لې لشاره دا او دا شو سره دا مسله ده چې دوی همیشه مطلب د دفتر له دې شي راتله نه شي او د دې شي راتله نه شي څو کارځي نو دیسې په کال کې به یو نیمه راځي نو د دوی د سرشکانو مسلې د دوی د سمقام مسلې د دوی د کتابو د چاټو د نور د سکول د سامان مسلې او بل کتي یو څه مسلې مسائل لري هغه د مشتري بیانې او موږ د خپل وسه هم خپل طرف هم چې ګورنمنت ودی تار مرا تر سوله تر شی ور کړی دا په مشکل ما سامان ودی چې ورته ور وخت اصل کې اصل خبر دا دی چې د سران لري دې نشه راتلای خپل مسلې مسائل ته بیانول نه شي نو موږ ورجو حالت دې مرسته کوو د دوی معلومات دوی ته ورکوو طریقه کار وشو او د دوی خپل دغه مشکلات دي هغه چودي ته دي هغه حل کول کوشش کوو.
ارزو رب شو ستاسو شاعری طرف ته تاسو د دې استاد او معلمې تر څنګ شاعری هم کوئ نو ستاسو دوه کتابونه چاپ شوي دي کو دا غي په باره کې راته وایي.
یو شعری ټولګه چې زما د تاسو نوم دی ژوندۍ مړی هغه کې ما د شو د ژوند حالت طرف ته لږ اشاره کړې ده. هغه ژوندۍ مړی مطلب په اردو شو ورته زنده ناشې وي یعنې د شه د ژوند ما په دا باندې دغه تشویح کړې دي چې هغه کوچدۍ په خپلو حقوقو باندې هغې خوله پټه نیولې ده په هغه هر څه هغه سوچ لري هغه حق لري هغه ته کولی شي هغه ته لیکنې خوله یې بنده ده او هغه د په مثال د ژوندۍ مړی ده. یو دا کتاب دی دا کوم ډیر په تعلیم په اړه کوم خبرې شته او نور یو د امن په اړه کې شته او ډیر ځله شته لیکن هغه مین فوکس خبرې چې دا د شجو و طرف ته ده. وایم زما کوم کتاب چې دی دا غنوم دی قلم زما اصل ده دا بیا د پښتانه او د پښتانه په دغه وجه باندې چې دی له تعلیم او لري پاتې شوی دی د دې چې دی د توپک د قانون دی او دا بل دومر چې دی دا تور په دغه ډول خیږي چې پښتون چې دی د شتګر دی یا دا دی چې نفي ما کړی ده او که دا باندې ما لیکلي دي چې که څه زموږ ښځې وي لیکن دا کولی چې تعلیم اصله وو او موږ په لاس کې به بیا د توپک یا د کلاشینکوف اخیستو موږ اصله چې دا خپله قلم جوړه کړې ده اور پدای کی دا شو هم سینې ته پدای کی دا شیرونه د امن غم دی
تاسو نه به یو خواست کو یو کس شیرونه ستاسو وی غره ته وړاندې کې
تاسو ته پر د زسې یو د شیرو هم یو شی چې دی دا اوس په پښه د شاور د ماشومان پر مرګ باندې مالک نه دی سترګې می لوش کو ته ایران شي سترګې می لوش کو ته ایران شي کولی جنازې چې نن روان شي نن شي ګومان چې بیا دی وخاندم نن شي ګومان چې بیا دی وخاندم دا چې می دغه کوم ایران شي مرګ به هم جړل چې وراتلې خپل مرګ به هم جړل چې وراتلې خپل سینې خلې لوینو چې دی مان شي او څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره چې څنګه چې د ژوند کیسې ته مان شي نشته ارزو به وار مرګ نشته نشته ارزو به وار مرګ نشته زما پروار د مرګ ولې تمان شي
زه خزو په باره کې کو تاسو سره شیرونه وی تاسو وی چې ژوند دی مړی یا کتاب دی کاغې نه تاسو یو سو شیرونه راته وای
دا ژوند دی مړی د پاره چې دا یو د ریواج په خلاف چې کوم زموږ اول ریواج دی د پاره یو شیر دی چې نه رنګ می سر ته کلا تر وای دا د شیر دی مطلب اواز هغه د اواز دی چې یو شبه چې دا کوم په کور یا په کلا کې څنګه زی پندې داګې دا اواز ما شیر زده پور کړی دا د چنار رنګ می سر ته کلا تر وای یا سپوږمۍ په هر شهر مې نظر وای د سهار ما شام په حال به خبرې دلې د سهار ما شام په حال به خبرې دلې د کوڅې په شان کاش ما هم وزر وای او په غم سره صدا جوړ کړی رواجونه په غم سره صدا جوړ کړی رواجونه دیوان ما وای راشکره به سمو غر وای تو مخونه پر زړګي د ارزو وري تو مخونه پر زړګي د ارزو وري دی له مو وای په خپل صبر مې سات تر وای
تاسو څه فکر کوئ د خپل کورنۍ پالنه تاسو څنګه کوئ څه سوچ کوئ چې یو خزه یا یو مور تعلیم یافته شي نو څه فرق راشي تاسو کې څه بدلون راغی او تاسو علم نو حاصل کړي نو څنګه به وي او اوسنۍ چې کوم ارزودای کې به څه فرق وي
ما دا علم خو دا یو رڼا دا یو شعور دی چې دا یو لار په لاس ورکی د سړي دون په لې د سړي ځوان باندې ډیر لوی اثر کوي زما تعلیم ماته یو ځای مالی د غره رسول دی او بل ځای زما تعلیم چې زما د اولاد لپاره لوی وسیله جوړه شوې ده که چېرې زه نالوستې وای نن به زما بچیان چې وو مطلب تر ډېر ځایه نه رسېدل ما خپل تعلیم چې مکمله کړي یا مکمله نه دي اوس هم زه لګیا یم دا امکل په دغه کې چې زما د دوام سیمستر شروع دی نو زه د ادب سره څوک چې زما تعلق دی شعر و شاعري سره زه غواړم چې زه ښه پوهه ترلاسه کړم په دغه فیلډ کې چې زما هر څه زده وي بیا به زه که چېرې شعرونه یا دغه جوړوم نو ماته به مسله نه وي که یا افسانه وي یا بل څه وي نو زما د اولاد لپاره زما تعلیم ډېر په شماله راغلی دي زما شپږ بچیانې دي او درګوب زما یو کوچنی بچی دی ما په د خپلو انجونو باندې ښه لوی تعلیم حاصل کړی دی چې دا وخت هم زما یوه بچی د اتم سیمستر د انفارمیشن ټیکنالوژي سټوډنټ ده
په اخره کې به ستاسو لخوا اورېدونکو لپاره څه پیغام وي
زما له خپل اورېدونکو ته دا پیغام دی، بلکې زما خوندو ته دا پیغام دی چې دوی د مخ ته راشي. موږ په خپله دغه کې چې دي پښتني شاعري ډېرې کمې لرو، خصوصا په جنوبي پښتونخوا کې چې زار ځای ته م ولاړ شم وګورم، زما له ډېر افسوس ارمان هغه وخت راشي چې په سټیج باندې راشي بلوچي شاعري براوي ووایي، بلوچي ووایي، دغه رنګه هزارګي، دغه رنګه اردو سپیکنګ والا بېخي ډېرې راشي، خپل خپل دغه وکړي. او زموږ پښتو غي څوک نه نو مال دا ګرد شیره معلوم شي، او مال خپل نه کی راځه دا غوان چې وای دوی هم له کورو راوځي. ادب یو ځای هغه میدان دی چې زم دا هغه شی دی، هغه لار ده چې هر څوک یې حاصل کی، نو هغه د خپل یو محترم مکمل یو انسان یو دغه کې راځي. قومونه ګرد ادیبان ژوندۍ پاتې کړی دي، ادیب نه لیکوال نه نو هیڅ شی نه شپاته.
ډیره ډیره مننه ارزو زیارتواله بیبي مونږ سره په دې پروګرام کې، و رحمت بیبي خپل نوم دې تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستل را سره.
او تاسو سره ډیره مننه، له خوشاله
ولرم. اونې څخه خبرونه سر به تاسو اوریدل، اوس وخت شوه دی د یو بل خبرونه د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي. تاسو به وایئ چې د دې انتخاباتو اهمیت څه وی، ولې باید خلک په پکې په پراخ کچ ګډون وکړي. همداراز دا به هم واوري چې د انتخابات په سیاسي بنیادونو خوي که نه په غیر جماعتي توګه. د خبرونې جوړون کې پامیر ساحل ده.
په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات څومره ارزښت لري؟ په دې انتخاباتو کې خلک باید ولې برخه واخلي؟ بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي که نه غیر سیاسي؟ په خیبر پښتونخوا کې دا ځل بلدیاتي انتخابات په کوم اساس کیږي؟ د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي ضلعي او کلیوالي حکومتونه څه کار کوي؟ آیا دا حکومتونه د ولس د مسالو هواري وړتیا لري او که نه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم د می یعنی رواني میاشتې پر 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاستوالانو له وینا سره سم دا بلومړی ځلوي چې په دې صوبه کې به بلدیاتي انتخابات په جزوي توګه پر سیاسي بنیادونو وشي. تر دې مخکې دا انتخابات پوځي واکمنانو کړي ول او په غیر جماعتي یا غیر ګوندي اساس پیا کول. د خیبر پښتونخوا اوسنی ائتلافي حکومت د واک اخیستو پر مهال ژمنه کړې وه چې ژر به دا انتخابات وکړي، خو تر اوږد ځنډ وروسته د سپریم کورټ یا سترې محکمې د امر په نتیجه کې شاوخوا 2 کاله وروسته د انتخاباتو پر کولو صلاح شو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلدیاتي انتخاباتو پر بیلابیلو اړخونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او هڅه مو کړې چې ولس د دې انتخاباتو له ارزښت یا اهمیت خبر کړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي بلدیاتي انتخابات له ټولو ټاکنو تر ټولو مهم وي، ځکه چې د دې ټاکنو په نتیجه کې واک د ولس لاندینې سطحې ته رسیږي.
ټول الیکشن نه اهم الیکشن د لوکل باډیز دی، ګراس روټ لیول چې کله خلک د نمایندګۍ خبره کوي نو ته لوکل باډیز حکومت وایي. او بیا زموږ د ډېرو خوخو ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیماني نظام خو وي، خو چې چېرته لوکل باډیز مضبوط وي نو هغه ملکونه ډېر د تسلسل باندې مترکم کوي او په هغې کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې د حل کېدو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جان هم ورته خبره کوي او وایي بلدیاتي حکومتونه د لاندینۍ سطحې ادارې وي او دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو کار قانون جوړونه وي او بلدیاتي حکومتونه د ولس مسالې هواروي.
دا یو لاندې سطح اداره ده، د خلکو مسایل چې دي د لاندې سطحې زیات دي، چونکې د قومي او صوبایي اسمبلی کم سبجټ دی هغه د قانون سازۍ سبجټ دی. نو خلک توقع ساتي د قومي اسمبلی ممبر نه او د صوبایي اسمبلی ممبر نه جمع لا رہنے د نو کی ماتا سړک جوړ کی ماتا رہنے جوړ کی ماتا دا جوړ کی ماتا دا شی سبجټ دا غینه نه دا سبجټ اصل کې د ډیسټریکټ ګورنمنت دی او دا لوکل ګورنمنت خلکو دی. نو لوکل ګورنمنت انتخابات ډېر مودې راځي نه شي ویل خلک هم ضرورت محسوسه کوي نه نسبت کم مسائل دی هغه لا نسبت حکومتونه حل کولی شي برسته خلک حکومت کې چې دی هغه د قانون سازي لپاره کړی دی. لا نسبت کم ناظمان چې دی یا ډیسټریکټ ناظمان دی یا د یونین کونسل ناظمان دی یا د تحصیل ناظمان دی دی د لا نسبت چې لا نسبت خلک به دلانے سطح خلق تا دلانے سطح مسائل معلوم دی لہذا دا ادارے بحال کول ضروری دی
دا جماعت اسلامی یو مشر او د خیبر پختونخوا وسنی ائتلافی حکومت غړی پروفیسر ابراهیم وای بلدیاتی انتخابات ځکه مهم دی چې دا د پاکستان د اساسی قانون یا آئین غوښتنه ده
بنیادی خبره خدا ده چې دا د پاکستان د اساسی قانون تقاضا ده بلدیاتی انتخابات او بلدیاتی حکومت او ادارې جوړول دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دی او دا په 2015 کال کې جوړ شوی هغه په 2009 کې ختم شوی دا غی میاب ختم شو او دا هغه وخت نه بیا هغه حکومتونو د آئین خلاف ورزی کړی ده په دې باندې سپریم کورٹ او ہائی کورٹ سخت نیوکه کړی ده خو دا هغه وخت سیاسی حکومتونو په هغې باندې څه غور ونه کړو او اوس هم بلوچستان حکومت خو دا کار وکړو او زمنګا د خیبر پختونخوا حکومت هم بنیادی کار د دې لپاره کړی و قانون الیکشن کمیشن سره رابطې کړی وې پنجاب او سندھ په دې کې اوس هم پاتې راغلی دي
په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې بلدیاتی انتخابات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شوي ول تر هغې وروسته باید نور انتخابات په 2009 زیږیز کال کې شوي وای خو تیر حکومت او وسنی حکومت په دې کې ځنډ وکړ د عوامي نشل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې که دا انتخابات دومره مهم وي نو حکومتونو ولې د دې په عملي کولو کې ځنډ کړی دی دی وایي د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له وخته د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو ته پیسې ورکول پیل شول چې هغوی پرمختیايي کارونه وکړي نو د دې ناسم دود له کبله اوس حکومتونه نه غواړي چې د بلدیاتي ادارو په ذریعه دا کارونه وکړي
زموږ په وطن کې خاص کر د منتخب خلک عموما چې کوم داسې کوشش کوي چې هغوی الیکشن نه کوي او دا مرض د ضیاءالحق د وختونه رالو چې هغوی د ممبرانو لپاره پیسې مقرر کړي دي د سینیټر خپل فنډ خپل فنډ او دا حکومت کې چې کله راشي نو چې د هرې پارټۍ حکومت یې خوا کوشش کوي چې الیکشن ونیسي ځکه چې فنډ خو په حقیقت کې د دوی کار دی او اوس یې د بهرني مطلب چې صوبایي او قومي او سینټ ممبران چې کوم دی نو استعمالوي نو که دا لعنت چېرته په پاکستان کې ختم شو او دوی ته صرف انسازي او قانون سازي پرېښه نو زما خپل خیال دی چې د کرباریز به په مسلسل او په متواتر باندې کېږي او ډېر په کامیاب به کېږي
د جمعیت علماء اسلام فی جلیل جان وایي داسې ښکاري چې حکومتونه ښایي د دې اندېښنې ښکار وي چې که بلدیاتي انتخابات وشي نو د دوی ارزښت به کم شي حالانکه دا سمه خبره نه ده
پاکستان کې څومره انتخابات شوي دي فوجي حکومت په دور کې شوي دي 2005 کې د الیکشنو هغه هم صرف کړي وو او دې نه مخکې الیکشنو هغه پوجانو کړی وو دا یو واحد الیکشن دی چې د وخت سیاسي حکومتونه کې لګیا دي غالبا سیاسي حکومتونه دا نظر به د زمونږ د ننګانو د انتقام او نیت په خاطر چې د مخې دا شی ونی د ان پی او د ایم ایم ای خپل نیت دی او د ډیسټریکټ کونسل حکومت خپل نیت دی هر چا ته خپل فنکشن ملو دی هر سړی خپل فنکشن ډایرکټ یو کار کوي او ایسن نشته خو په هر حال اوس خو دا پروسس شروع شوی دی بلوچستان کې الیکشن شوی دی
میا افتخار حسین وایي دا ځل هم سپریم کورټ امر وکړ او فیصله وکړه که نه د خیبر پختونخوا او نورو صوبو حکومتونو دا انتخابات نه کول غوښتل د ده په خبره همدا وجه ده چې باید خلک په دې انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي
په دې وطن کې سپریم کورټ دا ډیسیژن وکړ سیاسي حکومتونو دا الیکشن نه کول دا د سپریم کورټ د ډیسیژن د لاندې چې کوم دی د امر مجبوري هغه یو ډیسیژن وشو چې یو مطلب مرکزي حکومت ته بل صوبایي حکومت ته دریم چې کوم دی د لوکل باډي حکومت ته نو چې کله دا یو حکومت ته کینین د دې مطلب چې دا دوم خیره وي دا این تکایي چې پوره کوي نو بیا به خامخا پوره کوي لهذا دا یو کډغن کې خو دی شو او د هرې شوبې یو مجبوري جوړه شوه چې هغه مطلب د الیکشن کوي نو دا د عوامو لپاره یو ګولډن چانس دی چې دوی په دې کې مطلب په دې لحاظ یې سوالي چې دا د لارو کوڅو زمونږ د مسالو د حل کېدو د وړو وړو پرو جنبو او د خپلو کې د اختلافاتو او د تعاني او د تحصیل چې کوم بنیادي مسالې دي هغه دې باندې ډېر په ښه طریقه باندې حل کېدی شي او د دې اهمیت هم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی که څوک خدمت کول غواړي نو په حقیقت کې د دې لیول خلک چې کوم دی نو هغه هغه خدمت کوي چې هغه د عام ولس خدمت کوي په دې لوکل باډي کې کوم چې هر یو سړي ته ستا ضرورت وي او د لاندې ټونه کم وي نو ته په کې ډېر چانس نشي کولی د هر چا نه به وي د هر چا دروازه به ډاګي د هر چا مسله به ومحل کړي اویرنس هم په کې راځي د فیمیل هم په کې خپل ځان ته پرسنټیج دی انته پکې د پلیسانو خپل پرسنټیج دی او دا څنګه ورپسې چې کومې د یو چې هغه ډېر نازل دی دا هم خپل پرسنټیج پکې دی
په دې لحاظ د لوکل باډیز الیکشن ډېر عام دی او په پاکستان کې خو ډېر لوی اهمیت لري.
جلیل جان وایي ټول ولس باید پکې برخه واخلي، که هغه سیاسي خلک وي او که غیر سیاسي، ځکه د دې انتخاباتو تعلق د ولس له اساسي مسلو او د هغو له هواري سره دی.
هر یو طبقه د دې کې څه واخلي چې هغه د هر یو هغه سره تعلق ساتي، چې هغه سیاسي وي که غیر سیاسي وي، خو چې څه هغه سره لازمي دي. دغه خلکو مسائل چې دي زیات دي او ادارې کمې دي او اپروچ ډېر کم دی. دغه یو اپروچبل ادارې دي چې په دې باندې سړی مخکې تلی شي او خپل مسائل دپاره ایوان کې خپله خبره رسولی شي.
پروفیسر ابراهیم هم ورته خبره کوي او وایي خلک باید ځکه په دې ټاکنو کې برخه واخلي چې بلدیاتي ادارې د ترقۍ یا پرمختګ بنیاد ږدي.
د ترقیاتي کارونه ټول د دې بلدیاتي ادارو کار دی. صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت د هغې کار پالیسي جوړول دي، بجټ پاس کول دي، دا غینه پاس باغې باندې لاندې سطح باندې کار کول د بلدیاتي ادارو دی. نو دا هغه د ترقۍ لپاره بنیاد او بالکل په لاندې سطح باندې کار کولو لپاره دی ادارې ضرور. په دې وجه دا زموږ امیان حق دی.
د پاکستان په ټولو صوبو کې بالعموم او په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص پر دې خبرې اوږد باس وشو چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي او کنه غیر جماعتي طریقه خپله کړل شي. په بله معنا، آیا د دې انتخاباتو نوماندان باید د سیاسي ګوندونو غړي وي او که څنګه؟ د سیاسي او غیر سیاسي موضوع مو هم له درو سیاستوالانو سره وڅېړله. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي دا باید په سیاسي بنیادونو وشي. دا یې دلیل ورکوي.
سیاست یو خو نظریاتي دی، فکري دی، او چې په لاندې لیول هم خدمت کېږي چې د دې خلک معلوم چې د خدمت خلک څوک دی او کومه نظریه خلک خوښوي، کوم څوک نو چې کوم عوامي سوچ نه خلک خوښوي، او بیا چې د سیاسي پاتو حکومت وي او هغه غیر سیاسي الیکشن کوي نو د هغې نیت ښه نه وي. هغه غیر سیاسي چې منتخب شي نو بیا هغه حکومت ته زور کوي او حکومت په خپله په انتخاباتو کې حصه اخلي. نو دا پری پول رګینګ کې راځي، لکه سیاسي پارټي په خپله د سیاست نه انکار څنګه کولی شي؟ او بیا داسې سیاست چې هغه وایي چې دا دوه ټیره چې کوم دی نو دا به په غیر سیاسي لکه ویلج کونسل او نیبرهود او تحصیل او ضلع به په سیاست په سیاسي بنیاد وي. او بیا څه وایي چې دا دوه په غیر سیاسي منتخب شي نو دا به په درې ورځو کې دننه دننه بیا په سیاسي پاټه کې اعلان کوي. نو که درې ورځې پس سیاسي پارټي نه واشي نو بیا د مخکې نه ولې نه راواده؟ یوه له دې نه چې حکومت دا نیت دی.
د جماعت اسلامی پروفیسر ابراهیم وایي دا انتخابات باید په جماعتي بنیادونو وشي.
دا موږ خو په جماعتي بنیادونو باندې زمونږ حکومت کې شریک یو، بلدیاتي وزیر هم د جماعت اسلامی سره تعلق لري، عنایت الله خان صاحب، او موږ چې کوم قانون جوړ کړی دا پرومبي ځل د ضلع او د تحصیل حکومت دا په جماعتي بنیادونو باندې جوړیږي.
د جمعیت علما اسلام فیجل جان وایي د خیبر پښتونخوا فیصله ناسمه وه چې د کلیو انتخابات یې غیر جماعتي کړل او د ضلعو او تحصیل ادارو لپاره یې په جماعتي یا ګوندي بنیادونو کړل.
ټول پاکستان کې د وخت کې الیکشن چې دی د جماعتي بنیادونو باندې روان دي. نو بعض حلقو کې بعض حصو کې خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه په دې باندې غلطه فیصله دا ورکړی ده چې لاندې سطح انتخابات یې غیر جماعتي کړي دي او بل ډسټرکټ او د تحصیل سطح انتخابات چې دی هغه جماعتي کړي دي. خلک په دې حواله باندې ډېر زیات کنفیوژن دی. په دې زنګوا صبح خیبر پختونخوا کې دور دراز علاقو کې، پسماندہ علاقو کې یو سړی به وو ووټ اچي نو هغه وو مختلف مثالونو ته به ووټ اچي. دلته خو یو کتاب دی او یو نخ تیر دی او یو لالټین دی او پنکې دی. خلکو پته یې دا د پیپل پارټۍ دی، دا د جمعیت علما دی او دا د نیشنل پارټۍ دی. لکه دا سیزونه غیر جماعتي الیکشن کې دا کنفیوژن ډېر زیات پیدا کېږي. چا به ساغ شي، چا به ساغ څوک بوئی، شمې نه ورکه څوک بوئی، ډاک ته ورکه څوک بوئی، ریل ته ورکه څوک بوئی، څه ته ورکه. نو هغه کنفیوژن نه بهتر دی چې دا جماعتي
خود خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت او جماعت اسلامي غړی پروفیسر ابراهیم وای مخالفه ګوندونه دیتا نه ګوري چې د صوبې په تاریخ کې دوی په لومړي ځل پر ګوندي اساس یا جماعتي بنیاد د انتخابات کوي.
ځنه جماعتونو دا موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو دا غین اعلان دي د دیني کونسل او د شهري کونسل د اداره چې دا په جماعتي بنیاد باندې نه کوي. خو دې ته ونه کتل چې د ضلعي حکومت او تحصیل حکومت هم په لومړي ځل په جماعتي بنیادونو باندې دي، او بیا د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کینټونمنټ بورډ یعنی چاڼو چاڼو کې چې کوم بلدیاتي ادارې دي هغه هم په جماعتي بنیادونو باندې وشو. درې ورځې وړاندې د هغې انتخابات شوي دي.
آیا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړېدونکي کلیوال او ښاري حکومتونه به د ولس د مسئلو هواری باوري کړي او کنه؟ پروفیسر ابراهیم خوشبینه ښکاري چې دا کار به وشي.
موږ هیله لرو امید ان شاء الله لذیذ چې د دې نه به خیر به راوځي او څه به د دې نه ښېګڼه راسي ان شاء الله. او دا یعنی دا فنډونه او ترقیتي کارونه
صاحب دا ولس منتخب نمائندگان بالکل فلان دي سره باندې په خپل لاس کې ټول کړو.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې بلدیاتی انتخابات ډیر ارزښت یا اهمیت لري او په هیوادونو کې د کلیو او ښارونو حکومتونه لاندینی سطحې جمهوریت او ادارې پیاوړي کوي. همدا لامل دی چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه دي او که د مخالفو حزبونو سیاستوالان ټول په یوه خوله له ولسه غوښتنه کوي چې د مې یعنی روانې میاشتې پر 1/3 په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تاسو دا هم واوریدل چې بلدیاتی انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي، ځکه چې سیاسي ګوندونه اصلا لټیټې سطحې نیولې تر پارلمانه د خلکو استازي وي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.